د ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د زما حق د پروګرام خبريږي چې قربانې ملالۍ بشیر ده. خو له هغه مخکې خبرونه واوري چې زه احمد تکل وړاندې کوم. په بدخشان ولایت کې د ځایی اوسیدونکو او د طالبانو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځواکونو ترمنځ شخړه کې د روغتیایي سرچینو په وینا دوه تنه وژل شوي او نه تنه نور ټپیان شوي دي. د شخړه پرون وروسته له هغه پیښه شوه چې د ارګو ولسوالۍ د برلاس کلي خلک د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو د کمپاین پر ضد مظاهرې ته راووتل. د راپورونو له مخې معترضانو د طالبانو پر امنیتي کسانو تیږې ورولې او هغوی د کوکنارو د کروندو ویجاړولو ته نه پرېښودل او طالبانو په غبرګون کې پر هغوی ډزې وکړې. فرانس پرس خبري اژانس د اورګو ولسوالۍ د روغتیايي مرکز د یو روغتیا پال په حواله چې نوم یې په امنیتي دلایلو نه دی یاد شوی خبر ورکوي چې دوی ته دوه مړي او نه ټپیان وروړل شوي دي. له دې مخکې د مې په درېمه نیټه هم په بدخشان کې ورته اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل چې دوه ولسي وګړي پکې ووژل شول او شپږ تنه نور ټپیان شول. د ماشومانو د خوندیتوب اداره یا سیف د چلډرن وای په بغلان ولایت کې وروستۍ وسیلونو شاوخوا اتیا زره خلک زیانمن کړي دي چې لږ تر لږه نیمایي ماشومان دي. د مرستندوی ټولنې ویلي چې په دې سیلونو کې نږدې څلوېښت زره ماشومان بې کوره شوي دي. د سیف د چلډرن د راپور له مخې د هیواد د شمال په دې سیلونو کې بغلان ولایت تر ټولو ډیر زیانمن شوی چې د تخمین له مخې دولس زره کورونه ویجاړ شوي دي. د خیریه ټولنه ټینګار کوي چې د سیل ځپلو سیمو ماشومان د څښاک ډېرې لږې پاکې اوبه ترلاسه کوي. د سیف د چلډرن د بیان له مخې د دې مؤسسې صحي ټیمونو د داسې مواردو راپور هم ورکړی دی چې د ځینو سیمو ماشومان د ګیډې په ناروغۍ اخته شوي دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله له درې سوو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د ایران د بهرنیو چارو له وزیر امیر عبداللهیان سره د افغانستان د روانو مسایلو او د دوهې د روانې غونډې په اړه خبرې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل په دې کتنه کې میرمن اوتنبایوا د دوهې د درېمې غونډې په اړه ښاغلي عبداللهیان ته معلومات ورکړل او په دې اړوند یې له هغه سره سلا مشورې وکړې. ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې ښاغلي عبداللهیان همدراس په ایران کې دیره څو میلیون افغان کډوالو ته د ملګرو ملتونو د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي چې د محل په ایران کې شاوخوا درې میلیون افغان کډوال دیره دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه خبرې په رفح کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله بې نتیجې پاتې دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نن وویل چې په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې منځګړو په خبرو کې د پرمختګ نښې ولیدې خو له بده مرغه کارونه سم پر مخ ولاړل نه او ځکه نو خبرې په بې نتیجې حالت کې دي. د آل ثانی په وینا په رفح کې د اسرایلو پوځي عملیات د دې شاتګ باعث شول. په روانه مې میاشت کې په رفح کې د پوځي عملیاتو پر مهال اسرائیلو له رفح سره د مصر پوله چې د بشري مرستو د رسولو اصلي لاره ده بنده کړه. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دا اقدام به په غزه کې وضعیت نور هم خراب کړي. او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې معترضانو وروسته له هغه د تاوتریخجنو مظاهرو د پای ته رسېدو غږ وکړ چې چارواکو د برېښنا او غنمو د بیو له ټیټولو سره موافقه وکړه. د عوامي اکشن د کمیټې په نوم په سیمه کې د مدني حقونو ائتلاف چې دا مظاهرې تنظیم کړي وي نن وویل چې د پاکستاني کشمیر په مرکز مظفر آباد ښار کې پلان شوي اعتراضونه یې وروسته له هغه کنسل کړل چې چارواکو د دوی غوښتنې ومنلې. په دې مظاهرو کې چې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ پیل شوې وې د پولیسو او معترضانو ترمنځ په نښتو کې څلور کسان چې یو پولیس هم پکې وو ووژل شول او د چارواکو په وینا له سلو زیات پولیس هم ټپیان شول. بیګانه وخت د کشمیر د سیمه ایزې ادارې مشر اعلان وکړ چې د برېښنا او غنمو بیې ټیټې شوې دي.
د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق د تشرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. په دې خبرونه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیز پر دوام خبرې کوو. د دې ترڅنګ طالبانو په غیر دولتي او بیا د ملګرو ملتونو له ادارو سره په استثنایي سیمو کې د شوزو پر کار باندې او په ځینې دولتي ادارو کې د شوزو پر کار بندیز لګولې او شوزي حتی پارکونو او آرایشګاو ته د تګ اجازه نه لري. د دې ترڅنګ به د یادولو وړ ده چې د ښکلا د سالونونو په تړل کېدو سره شاوخوا 15,000 شوزي بیکاره سوې. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چې افغان شوزي او نجونې د ژوند او ټولنې په ټولو برخو کې محدودې دي. له دوی څخه د تګ راتګ، بیان ازادۍ، په سوله ییزه توګه د راټولېدو، د کار کولو، سیاسي فعالیت، روغتیایي پاملرنې او زده کړو حق اخیستل سوی دی. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکښې ښځو ته د زده کړو اجازه نسته. د واک ترلاسه کولو یوازې یو څو میاشتې وروسته طالب چارواکو ښځې په ملکي خدمتونو کې د قاضیانو په ګډون پر لوړو پوسټونو د کار کولو څخه منع کړې. سربیره پر دې په ګڼو ولایتونو کې طالب چارواکو اعلان کړی او د ښځو له کوره وتل یې منع کړی دي، او په دې کې هغه ښځې هم شامل دي چې پرته له نارینهو څخه نسي کولای چې خپل کار ته ولاړې سي. د بشري حقونو د نړیوال سازمان د راپور له مخې دا محدودیتونه پټولنه او کور دواړو کې د ځورونې او تاوتریخوالي خطر زیات کړی دی او ښځې له رواني ستونزو سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې جبري او کم عمره ودونه هم او د اقتصادي بحران په نتیجه کې زیات سوي دي، چې له کبله د ښځو او نجونو خپلواکي نوره هم کمه سوې ده او دوی د زور او تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. د دې ادارې په وینا ښځې همداراز په زوره ورکې سوي او د طالبانو لخوا د وهلو او بند په شمول سختې سزاګانې ورکړل سوي دي. دې سختو محدودیتونو ښځې له اقتصادي پلوه ضعیفه کړې او د دوامداره تاوتریخوالي او تبعیض له کبله یې زیانمنې کړې دي. نن په دې خپرونه کې د خبرو لپاره راسره د ښځو د حقونو او زده کړو فعالانې اغلې قمر نیازی، د حقونو فعاله اغلې نویده کاکړ او د فعاله سپوږمۍ ظفرزی ګډون کوي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې لمر سر ګډون وکړئ او خپلې پوښتنې او تبصرې را سره مطرح کړئ. د ټلیفون شمیره ده 00 20 22 11 24 01. دا زموږ د ټلیفون شمیره ده. پر دې شمیره تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. او همداراز تاسو کولای سئ چې پر واتساپ باندې موږ ته زنګ راووهئ. د واتساپ شمیره ده 00 20 22 30 01. اوس هم ورځو خپلو میلمنو ته شرغلاست وایمه. مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ او وخت مو ایستئ. لومړی پښتنه له قمر نیازی صاحب ستاسو څخه کوم، ستاسو په نظر باندې د ښوونځیو د تړلو پاتې کېدو په دوام کې دا د افغانستان راتلونکي په اړه باندې تاسو کوم شتو اس چې څومره زیان ورته اړوي، او بیا کولای سو چې په انفرادي توګه تاسو مشتو اس چې په کورنۍ کې او د نجونو پر راتلونکي باندې څومره بد اغیز کوي؟
سلامونه. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې لکه څرنګه چې موږ وایو، که کله چې یو نارینه تعلیم یافته وي نو یو انسان یا یو شخصیت تعلیم یافته دی، او کله چې یو ښځه تعلیم یافته سي نو یو کورنۍ تعلیم یافته کیږي. نو په لحاظ د دغه مقولې سره سم زموږ د هیواد راتلونکی به ډیره ستره غمیزه سره مخ وي، ځکه چې د ټولنې نیمه برخه د ټولنې د په هر برخه کې په اصول کې پات راغلي دي. یعنی هغوی نشي کولای چې زده کړه وکړي، هغوی نشي کولای چې کار وکړي، د کار حق نه لري، په ټولنه کې د پرمختګ سبب نشي ګرځېدلای. ډېر هغه موانع دي چې هغه اسباب دي د تعلیم مخه نیول، د پوهنتونونه بندې او انجونه درسونو ته ادامه نسي ورکولی، مکاتب پې بندې په مخې بندې. نو دا ټول په کل کې د افغانستان د راتلونکي دپاره ډیره خطرناک ده او افغانستان به ډیره د ستره بدبختی سره مخ سي، یعنی شاتګ ورسره جوته ده او افغانان به په دې طرف کې ډیر پسپاتې راسي په ډیرو برخو کې، ځکه چې تعلیم د ډیرو برخو هغه حساس دی، په ډیرو برخو کې خپل هغه غرنده رول لوبولی سي، غرنده رول لوبولی سي تعلیم د ښځو په ژوند کې، د ټولنې په پرمختګ کې. متاسفانه چې زره ورځې سولې او تر اوسه پورې هم کوم جدي تدابیر ونه نیول سو، یو جدي تصمیم ونه نیول سو د خوندو په برخه کې چې د هغوی د تحصیل څخه محروم پاتې دي. لږ کم و زیات موږ وینو چې په نورو برخو کې ښځو ته یوازې چې د کار او د تحصیل مخنیوی سوی ده، ورته توجه نه ده سوی، حتی بیخي د نظر څخه یا د فکر څخه لیرې سوی ده، چې نه هم اوس په اوسنی حالت کې نه نړیوال داسې خاص فشار راوړي او نه هم افغانان خپل په کور کې کوم اقدام کړی تر اوسه، او نه هم تر اوسه اوسنی نظام کوم جدي تصمیم نیولای په دې برخه کې. نو متاسفانه چې دا به ستر نورینی د افغانستان لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره، او بل خصوص د کورنۍ په سطح، د کورنۍ په سطح که موږ تاسو ورته زیر سو، نو دقیقا خوندې محروم دي، محکوم دي، مایوس دي، او دغه دا ډیر اثر گذاره دی د هغوی په ذهني او رواني حالت باندې، هغوی تر فشار لاندې دي، ډیر روحي تکلیفونه پیدا کړي دي، ډیر خوندو او ډیر خوندي ډیر مایوس سوي دي، خواتورې سوي دي، چې دغه لړۍ ځینې قطع سوي ده، درس او د تعلیم او د تحصیل یو ډول ځان کې کمبوتي احساسه یې، چې ولې نو الله پاک موږ ښځې خلق کړي یو، په دې معنی نه ده چې موږ بې برخه پاتې یو او نارینه دي د هر څه څخه برخمن وي، دا یو ډول خپله تبعیض دی، یو ډول فشار ده، یو ډول محکومېدل ده، یو ډول سزا ده چې ورکول کېږي خوندو ته. خو متاسفانه موږ د نظام څخه هم دغه پوښتنه ده ژر تر ژره په تصمیم ونیسي، تر څو چې هغه ناورین ته چې موږ یعنی ورته تلونکي یو، ورته رسېدونکي یو، د هغه څخه مخنیوی وکړي.
ډیره مننه اغلی نیازی زبیر ته تاسو ته راځم. اوریدونکو زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه اغلی نویده کاکړ هم زموږ د سټوډیو سره وصل شوې ده. اغلی کاکړ تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې له موږ سره خبرې کوئ په دې خپرونه کې. تاسو واوریدل چې اغلی نیازی ځینو هغو بندیزونو ته اشاره وکړه چې د ښځو پر ژوند باندې لګول شوي دي د طالبانو د رژیم پر مهال باندې، په دې کې د تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو تړل کېدل او هم دراز د پوهنتونونو بند پاته کېدل دا هم شامل دي. ستاسو په نظر باندې دغه د افغانستان د راتلونکي لپاره څومره زیان اړوي؟
مننه خورې، خپل نیک سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته او مېلمنې خور ته روشن صاحب ته خپل زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم، هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. مخام مو په خیر او ډیره زیاته مننه لدینه چې موږ ته مو وخت راکړ تر څو په دې موضوع کې بحث وکړو. متاسفانه که تاسو ته ووایو چې فعلاً په افغانستان کې داسې یو هغه روان ده، دا د موږ د نجونو په مقابل کې چې دا شاید په تاریخ کې ثبت شي او په تور خط ولیکل شي، چې نجونې مکتب ته اجازه نه لري یا پوهنتون ته اجازه نه لري یا بعضې دفاترو ته اجازه نه لري، دا سب د تاریخ کې چې هیله ده چې دا موضوع هر څه عجل حل شي. نو موږ چې څو وارې له منصب د وزارت معرف سره اړیکې درلودې یا مجلس ورسره درلودې، دو موږ ته څو وارې وعدې راکړې چې موږ به د مکتبو دروازې خلاصوو نجونو په مخ، اما متاسفانه تر اوسه پورې چې نن تقریبا زر ورځې شوې او مکتبونه تړلی دي، متاسفانه زموږ نجونې په کور کې ناستې دي، نه مکتب شته او نه مدرسې، زیاتره ځایو کې مدرسې هم نشته، له کورونا ډېرې لرې دي، فاصلې ډېرې دي، نو خو فامیلونه اجازه نه ورکوي، مسیر د موټر ده، یعنی چې دوی لاړ شي. کورسونه هم نسته، نو زیاتره نجونې لکه څه رقم چې نیازی خور وویل چې خویندې یا نجونې یا استادانې په روح رواني مشکلاتو مخامخ شوي دي او ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي دي. دغه ټول ستونزې دي. اول زما خپله یوه لور ده، په اووم صنف کې ده، فعلاً په کور کې ده، نو هره ورځ ما ته زاړي او هره ورځ وایي چې مورې موږ آینده به څنګه کېږي، تاسې ماستري وکړه او زه بې سواده یم. نو دغه ماته یو رنج ده، پلار ته یې مور ته یې په همدې رقم په زراو فامیل کې هم نجینۍ خپله تشویش کوي، ایران جوړي، هم خپل کورنۍ ورسره تشویش کوي، ایران جوړي، هغه مور یې ده که پلار یې ده که خور یې ده که ورور یې ده، ټول فامیل ورسره جیګر خونه دي، په زراو فامیلونه دي دغه رقم. نو موږ د اماراتو نه څو څو وارې غوښتي دي، ډېر اسانۍ له طریقه او همچنان مستقیماً چې موږ کوم نشست دو سره درلوده د اتحادیې د معلمینو له درسه، موږ دو سره دا موضوعات ډېر شریک کړي، د معلمینو پیامونه، د شاګردانو پیامونه موږ دو ته رسولي دي. نو نه پوهېږم چې دوی څه شي ته منتظره دي. نو موږ ته دغه وایي چې زموږ کوم طرحه ده په هغه کار کوو، نو هغه طرحه هم فکر کوم تر یو حده پورې تکمیله شوې ده او ځینې کتابونه دي چې وایي دغه رسم و خط و نر دغه له منځه ځي، په دې په یوازې ځینې کتابونه راځي، په هغه یې موږ قبلوو، هغه مشکل نه لرو. نو که ایجاب غواړي خو هغه ایجاب هم موږ هغه وخت کې هغه تورې جامې سپین غټ ټیکري با ایجابه تلل جونه کوي، اوس هم حاضره دي چې په ایجاب کې لاړې شي. موږ شکر الحمدلله موږ اسلامي هیواد یو، مسلمان یو، هغه موږ ایجاب یا عزت ټول خلک مسلمان دي الحمدلله، خپل عزت باندې پام کوي، خپل ایجاب ته پام کوي. نو هغه سره کوم ایجاب چې دوی غواړي اته هغه ته معذره دي، د نجونې چې هغه واغوندي، هغه که بقرایي، هغه که تورې چادریانې چې دوی ورته وایي، هغه یعنی نجونې حاضرې دي دغه تم چې وای غوندي، اما په شرط دي چې دوی ته د ښوونځي دروازې خلاصې شي او دوی ښوونځي ته مراجعه وکړي. نو متاسفانه تر اوسه پورې خو دوی شی نه دي ویلي، او موږ خو په دیني کتابو کې مشکل نه لرو، موږ شکر مسلمانان یو، او که علم ده خو علم خو په نرو ښځه فرض ده، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا نازل سو اولینه سوره نازل سو اقرا باسم ربک الذی، وای او ای دی انسان نه دی ویلی چې په نر تعلیم فرض ده او په ښځه نه، علم کده په نر او په ښځه فرض. نو راځي چې ښځې ته اجازه ورکړو، نر ته اجازه ورکړو، ټول باید تعلیم وکړي. تعلیم د نجونو حق هم ده. نو متاسفانه په افغانستان کې حق اخیستل کیږي، ورکول کیږي نه. هغه که د میراث حق ده، هغه که د تعلیم حق ده، هغه که د تربیې حق ده، هغه که د واده حق ده، د نجونو نه اخیستل شوی ده، اما باید دا حق ورکړل شي، ځکه الله تعالی خپل حق ورکړی، زموږ پیغمبر حق ورکړی ده. اوس موږ که حدیث ته مراجعه وکړو، ډېره حدیثونه حضرت بي بي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت کړي دي، خو هغه هم یوه ښځه وه. اوس حضرت بي بي خدیجه الکبرا یو تجاره وه، هغه هم یو میرمنه وه که نه. نو ګوري کله چې پیغمبر د خدای د خپل میرمنې ته اجازه ورکوي، یا د خپل لور ته بي بي فاطمه زهرا ته به یې تعلیم ورکوه، هغه به راتله نورو ښځو ته به یې تعلیم ورکوه. نو دا تعلیم خو د پیغمبرانو نه موږ ته پاتې ده، نو د بیبیانو نه موږ ته پاتې ده چې موږ باید تعلیم وکړو، هغه که دیني زده کړې دي، هغه که د مکتب زده کړې دي، هغه که د پوهنتون زده کړې دي، په دا ټولو کې موږ باید حق ولرو، موږ باید سم واخلو، موږ باید تحصیل وکړو، تعلیم وکړو.
ډېره مننه ملک کاکړ. بله زه به بیرته تاسو ته راسم.
یو جز بل پاتې ده بشیر خور، که چیرې موږ نن په نجونو باندې تعلیم ونه کړو، نو په آینده کې به موږ نه دفتر لرو، نه به انجینر لرو، نه به قاضي لرو. نو که چیرې یوه میرمن مریضېږي، نو که چیرې زنانه د خلا دفتر نه وي، دوی بیا کوم دفتر ته مراجعه وکړي؟ آیا دا سوال ته څوک جواب لري؟ نه خیر. نو خو تاسو اجازه ورکوئ نجونو ته، نجونې هم حق لري، د ژوند حق لري، د تعلیم حق لري، د واده حق لري. زه خپله استاده د پوهنتونو، اما متاسفانه فعلا په کور کې ناسته یم، زه خپله په تشویشو په مشکلاتو اخته یم. نو دغسې په ما غوندې زراو میرمنې نورې دي چې دا حقونه تین اخیستل سوی سمه ده چه دودوی وی منگ عزت برکو خانه ده آباده خیر و سی عزت چه منگ ترکوی اما منگ تا ده تعلیم حق هم راکه نو منگ خود ده تعلیم حق هم لرو که ده عزت حق لرو چه منگ باید با عزت سو خود ده تعلیم حق هم منگ لرو چه باید منگ تعلیم بکو
بله.
نو دغه ده اماراتو لمشرانو نو دغه ده منگ هیله ده چه منگ تا بیرده ده پانتونو دروازه او د مکتبو دروازه هغه رقم چې دوی غواړي هغه اسلامي چوکاټ غواړي هغه حجاب غواړي هڅه چې دوی غواړي موږ په خدمت کې په هغه رقم موږ غواړو لاس خالته او خپل درس وایي موږ دا درزه
مننه
اغلی کا کار
سامته زبا بیر تاسو څخه نور پښتني هم وکم اغلی نیازی تاسو اغلی کاکر خبري واوري دل دوی وویل چې که طالبان غواړي چې ښځې په عزت کړي نو باید ورته حقونه هم ورکړي. آیا ستاسو په نظر باندې دا مهمه نه ده چې که ښځې پر خپلو پښو باندې ولاړې وي په اقتصادي توګه باندې پیاوړې وي د دوی په عزت هم خوندي وي ځکه چې دوی به و نورو ممالکو ته اړین نه وي چې هلته ولاړې سي او د یا هم د درملنې په خاطر باندې یا هم په دې خاطر باندې چې د دوی ژوند په امن کې نه دی یا په دې خاطر چې د اقتصادي لحاظ دوی ضعیف دي او په نورو ممالکو ته دوی کډه کیږي کډه وړي. او بل پښتنه مستاس خدغم ده چې دلته زموږ یو اوریدونکي پر فیسبوک باندې د سمیع الله خان په نوم باندې یو کمنټ پرې ایښی دی. د ویلې چې دا خبرې هیڅ حقیقت نه لري او ښځې پر ځای ازادي لري. که دغه اوریدونکي دغه خبرې ته هم تاسو کوم عکس العمل لري په دې برخه کې آیا فکر کوئ چې رښتیا هم ښځې خپل حقونه لري او دا افغان ښځې چې په میډیا کې خبرې کوي یا همداسې په افغانستان کې د ننه ژوند کوي د دوی دا خبرې حقیقت نه لري؟
زه باید د ورور دغه پوښتنې ته یا دا خبرې ته داسې یو ځواب معقوله ځواب ورته ورکړم چې وروره موږ هر کله چې خپل د حق غوښتنه کوو د انجونو د تعلیم غوښتنه کوو د تحصیل غوښتنه کوو د کار غوښتنه کوو ولې تاسې داسې یو برخورد شیاست چې لکه چې موږ یو داسې څه غواړو چې هغه ناحقه دی. موږ نه حق غوښتنه نه لرو، موږ پر حق غوښتنه لرو، موږ پر حق ژغ اوچت کړی دی. حق ته الله پاک نوم دی. تاسو ولې په دې باندې خفه کیږئ؟ ولې داسې عکس العمل د ځان څخه ښیاست؟ کوم ازادي لري؟ پوهنتونونو دروازې دې ورباندې بند کړي دي، مکاتبو دروازې دې ورباندې بند کړي دي. د اووم صنف څخه لوړ یو نجلۍ درس نسي ویلی، مکتب نسي ویلی، پوهنتون ته نسي تللی، د کار فرصت ځینې واخیستله، نو کوم ازادي لري؟ په میډیا کې راتللی نسي، په یو ځای کې خپل د حق غوښتنه نسي کولی، یو برنامه کې شرکت نسي کولی. نو تا کوم حق ورته ورکړی دی چې ته فکر کوې چې موږ د ناحقه غوښتنه لرو؟ موږ ناحقه غوښتنه نه لرو، موږ د خوندو حق حقوق غوښتنه لرو چې خدای ورکړی، رسول ورکړی، او اوسنی نظام یا نننی حاکم نظام هغه حق ځینې اخیستی. زه په دې باندې پوهېږم چې نننی نظام هم په دې دا پوښتنه ورسره ده چې ما ولې مکتب بند کړی دی، ځکه چې هغه هم پوهېږي چې دلایل بیخي ډېر دی چې دوی اوس مخې کوي. یعنی سیاسي جنبه لري چې دوی وایي ولې موږ نړیوال په رسمیت نه پېژني، نو موږ پر ښځو باندې فشار راوړو. ته خپل پر کور ظلم کوي تر څو چې تا نړیوال وپېژني، هغه سیاسي جنبه یې هغسې ده. بل د نصاب پاک له دې وویل، خو هغه د افغان مېرمنې ټول درته عذر زارۍ کوي چې هر تغیر ته په نصاب کې راوړې، هر تغیر ته په ایجاب کې راوړې. موږ هم هدا یو، حتی موږ په چادري کې کښېناستلی سو، په صنف کې په چادري کې بل مکمل په پورکا کې کښېنو درس وایو، خو دروازه راته خلاصه کړه د پوهنتونونو، زمینه راته مساعد کړه د درس، زمینه راته مساعد کړه د کار. ولې دې دا حق راڅخه اخیستی دی؟ نور اسلامي ملکونه ټول دا حق لري، ایران لري، پاکستان لري، نور مسلمانان چې په هندوستان کې ژوند کوي، بنگلاديش کې ژوند کوي، هر ځای کې چې مسلمانان ژوند کوي، ټول دا حق لري. هغه ښځې درس وایي، د هغوی ښځې پوهنتونونه وایي، د هغوی ښځې کار کوي، مګر زما دا ولې د حق راڅخه اخیستل شوی دی؟
بله. او اغلی نیازی په دې اړه باندې که څو خبرې وکړي چې کله چې خلک خپل د زده کړو حق ولري، هغوی د هغوی عزت او هغه حرمت یې پر ځای وي. آیا فکر کوئ چې همداسې ده؟
دقیقا کله چې یو شزه خودکفاسی یو مور خودکفاوی هر څه خپل امکانات ولري، هر څه خپل د خپل د خاوند سره وجاسي، خپل د پلار سره وجاسي، خپل مور ته سهارسي، یعنی د افغانستان خلک ډیر خلک په دې څو لسیزه کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، ډیر خلک داسې دي چې نارینه یې د لاسه ورکړي دي، یا یې نارینه مایوب سوي دي، دا اوس هغوی کار نسي کولای، محتاج دي. نو ښځینه وه چې کار یې کول، هغه خپل مسؤلیتونه یې ترسره کول، خپل د کور مشکلات یې رفع کوله. او هغه یوه ښځه چې کله په پښو ودرېږي، هغه خپله د هغه عزت دی، هغه هلمې د هغه زیور دی، د هغه زیور دی، هغه د هغه زیب و زینت دی، هغه د چې هغه ته ښکلا ورکوي، هغه د چې هغه ته قدر ورکوي، عزت ورته ورکوي په ټولنه کې، په کورنۍ کې، هغه لاسته راوړنې چې هغه لري، هغه څه چې هغه ترلاسه کوي، هغه هر څه خپله د هغه قدر دی او قیمت دی او عزت یې دی، چې دقیقا دا خپله ښځه ته نور هم قوت ورکوي، استقامت ورکوي د مشکلاتو په حالاتو کې، کې هغه ښه کولای سي چې مجادله وکړي، مقابله وکړي، یو ډول خپل ځان استوار احساس کړي، حتی نور کولای سي نور فامیل پر هغه باندې تکیه وکړي، تر هغه کشران خوندې ورونه پر هغه تحصیل کرده، خور باندې پر هغه تحصیل کرده، ورندارې باندې پر هغه تحصیل کرده، میرمنه باندې، اولادونه ټول، هر یو کولای سي چې پر هغه باندې تکیه وکړي، یو حساب وکړي پر هغه باندې، چې دغه شکر چې موږ یو غر غوندې مور لرو، غر غوندې خور لرو چې زموږ حمایت کوي، هغه ډیر ښه یو لارښود هغوی ته کېدلی سي. نو په لحاظه دا به د ښځو د په عزت کې نور هم افزود وي، نور به هم اضافه والی وي چې اوسنی نظام دې ته توجه وکړي او خوندو ته تعلیم او تحصیل حق ورکړي.
ښه، ډیره مننه آغلې نیازی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ، دا خپرونه پر فیسبوک او یوټیوب باندې په ژوندۍ بڼه تصویري هم وینئ. اوس هم ځینې اوریدونکي دي، د دوی سره به خبرې وکړو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بلې ملالو بشیر خور، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته، چې جوړ به تاسو مې چنه اوریدونکو. عبدالحد اتل د هلمند ولایت خورجانی.
وعلیکم سلام اتل صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي و دې خبرونې ته. د نجونو د ښوونځیو د تړلې پاتې کېدو په اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ، چې ښوونځي باید پرانیستل سي او ولې؟
بلې خورجانی، واکن لکه تاسو اشاره ورته وکړه، یو سلام د خور ته وایم. واکن ښوونځي ته خو نو ضرورت ته ملالي بشیر خور، ښوونځي داسې نه دي چې مثال د خبرې موږ وایو چې معنا نه دي خلاصې، باید خلاصې ښوونځي. ملالي بشیر خور، ځکه دا زموږ د افغانستان یو ضرورت دی، خصوصا دلته په دا جنوبي ولایتونو کې لکه کندهار ولایت او هلمند ولایت خورجانی، دلته د ښځینه ډاکټرانو ډېر مثال د خبرې کمی دي، نو باید چې ښوونځي خلاصې. خورجانی د شریعت په نگاه کې چې مثال د خبرې موږ په وار وار د حکومت څخه غوښتنه کړې، د بېلابېلو رسنیو د لاسه لارې خورجانی، یعنی موږ خپل حق ادا کړی دی. نو نه پوهېږم چې دا ول مې علاقې او تمه مې سمه لالي بشیر خور، خدای مهربانه دی، زه هم ښوونځي به لاسې په دې به لاسې ګوره. دا د دوی مشران چې دي خورجانی، د اسلامي امارت مجاهدین چې کوم مشران دي، اکثر غونډو کې دوی وایي چې مثال د خبرې موږ هم داسې کوو، داسې نه چې مثال د خبرې غوښتونکي نه دي، موږ یو چوکاټ ورته برابروو. نو نه پوهېږم چې دا چوکاټ به کله برابرېږي، او دا چې دوی ملالي بشیر خور زموږ د ټولنې ضرورت دی، په دې باید سترګې پټې نه کړو.
ډیره مننه اتل صاحب، ستاسو تبصره مو واخیست. اوس هم اغلی کاکړ، ستاسو څخه پوښتنه کوم، د ځینو اوریدونکو دغه ډول څرګندونی چې دوی وایي وای دا حقیقت نه دی چې د ښځو څخه یو شمیر حقونه اخیستل سوي دي د طالبانو د رژیم لخوا څخه، او دوی دا په دې نظر دي چې ښځې هغه حقونه چې باید وی لري دوی لري. تاسو دا ډول خلکو ته څه ویل غواړي؟ اغلی نیازی خور ته یو څو یادونه وکړي چې هغه موارد ورته یاد کړل چې په هغه کې د ښځو څخه حقونه اخیستل سوي دي، او تاسو یو شمیر زیانونه هم یاد کړل چې د دغه حقونو د نور کول په صورت کې به ښځو او افغانستان ته څومره زیان ورسیږي. خو دا ډول فکر کوونکو ته تاسو څه ویل غواړي؟
مننه خورې، زه خوښوم دغه ورونه دي هر څوک چې دی دو ته وایم، که چېرې یو پلار تعلیم وکړي یا تحصیل وکړي، هغه تنه خپل ځان آبادوي، او که چېرې یو مور تحصیل وکړي، هغه جامعه جوړوي. ځکه پلار خو تمام ورځ په بیرون کې، په دفتر کې یا په وظیفه کې یا کاری کې یا هر دنده چې هغه لري، کنه بیرون یې، مور یې چې د خپل هغه که زوی که لور یې ورسره درس وایي، زحمت باسي، نو یو جامعه باسواده کوي مور. او که چیرې یو نارینه با سواده ای فقط امغه جامعه ته خدمت کوي یا دفتر ته چیزی ورزی امغه کوي. نو تاسو خپل دغه سوال ته زما جواب راکړئ په کومنتو کې، دغه سوال ته هم جواب راکړئ چې که یو تحصیل کرده موری شده که یو بی سواده موری شده. او بل دا مونگا چه دو دویوهی چه خزی کم حق لری، کم حق لری دا وز دی پانتون استادانی پا کور که نستی دی وزارت خانو که چه میرمن و کارگاو پا کور که نستی دی، انجونه چه پانتون تطلی درس سوایه اقا پا کور که نستی دی، انجونه چه لوم سنفا تا دوله سم سنفا مکتب تطلی اقا بی سرنوشت دا دری کال دی دو سرنوشت آیا تنگسه، آیا دی دو مکتب تنگسه، اقا جلی چه پا وم که و اقا احیانا مکتب شروع سی اغا پا اون کی کینی که پا نهم کی کینی ولی چی دیگه خود ری کالا وقت زیسه دیگه اندیز ما دیگه استاده نیمستا امزاسر نخصی دینو آیا چی بل سوکی چی شه گوایی داغا طول مشکلات دی، داغا طول درد دا، داغا طول رنج دا بزر تو این باورو پا خدای وک از مای و شاگر دا و ایما دی بوزی پا چاوکی دی ایدام کی خو دی ما نور خویندو تا دی مکتب اجازه ور کی یا پانتون اجازه ور کی چی پانتون تا لرسی نو گورت دون قربانه تا دو دی آماده دی یعنی یو زون دی خپل و زه خپل زون خیرات قربانوم له نور خویندو نامه چې و درې نور خویندې مې تحصیل وکړي یا نور وطنوالې مې تعلیم وکړي درس ووایي نو ګورې مونږ خو نجونو ته که درس ونه وایي ما مخکې مې ورته اشاره وکړه که چیرې مونږ درس ونه وایو اوس سمه ده دو تنه قابلګۍ ته اجازه ورکړي مونږ یو قابلې ډاکټر ته ضرورت نه لرو مونږ داخله ډاکټر ته ضرورت لرو شش جرایي ډاکټر ته ضرورت لرو سرنوالې ته ضرورت لرو قاضي ته ضرورت لرو که یو میرمن مشکل ولري آیا یو میرمنې ته ښه خپل مشکل ویلی سي یا یو نارینه ته دا اوس فعلا زه په دې متيقنه یم چې زراو ښځې دي مشکلات لري ستونزې لري اما محکمې ته مراجعه نسي کولی که مراجعه هم وکړي څوک یې غږ نه اوري په دې نه اوري چې هلته یوه ښځه نشته نارینه ته څه رقم هغه دې خپل مشکل وایي هغه که یو شخصي یا داسې یو مشکل ولري چې ښځو ته مربوط کېږي هغه خو نسي کولی چې د اماراتو یو مولوي صاحب یا قاضي صاحب چې په محکمه کې ناست ده هغه ته ووایي نسي ویلی په کوم جرات یې وایي څه رقم یې وایي دغه ګورې دا ګورې دا درې کاله د مونږ د نجونو باور وکړئ په یو ساعت د درسي کې زما یو شاګرد یو بې نزاکتي وکړه ما د صنف نه وایسته زه تر اوسه عذاب د وجدان باسم چې د هغه شاګرد وخت ما ضایع کړم ولې له درسه وباسه د ده یو ساعت درسي ضایع سه یعنی دی له درسه پاتې سه نو دا چې د افغانستان نجونې درې کاله له درسه پاتې آیا د ده جواب څوک شته چې ورکړي دا خو په تاریخ کې ثبت کېږي ثبت ده په جهان کې داسې نه ده سوی چې لکه هغه پخوا دورې چې نجونې به ځوندۍ په قبر کې ښخېدې اوس هم دغسې مکتب ته نه کېښودل کېږي هغه دوره چې په تاریخ کې اوس په تور خط لیکلې ده دغسې به دغه دوره هم په تاریخ کې لیکل کېږي دا زه صراحت وایم دا ما خپله د اماراتو مشرانو ته ویلي زه اوس بیا هم په دوغه کوم لکه منحیز د یوې خور منحیز د یوې مور منحیز د یوې میرمنې د افغانستان چې هغه کوم طرحه برنامه پلان چیشي چې تاسې لرئ هغه مونږ ته ووایئ مونږ یې قبولوو فقط مونږ ته پانتون او د مکتب دروازې خلاصې کړئ کوایې مکتبونه پخوا هم خو د لیسې مکتبونه د نجونو جلا وه د هلکانو جلا وه
بله
پانتونونه هم که صحیح ده که دودوی وایي چې پانتونونه باید نجونې جلا ځي هلکان جلا دا دې کې مونږ ورسره حاضر آماده یو یعنې په هر حالت کې مونږ آماده یو چې درس وایي اما په شرط دی چې دودوی اجازه ورکړي او دودوی پرېږدي چې نجونو تحصیل وکړي درس ووایي دودوی هم حق لري د دې حق نه باید بر استفاده وکړي
مننه ډیره غلی کاکړ زبر بیرته تاسو ته راسم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري د خبرونه هم دراز په ژوندې بڼه تصویري پر فیسبوک او یوټیوب باندې هم خبريږي د ځینو اوریدونکو ژغونه بر واخلو د مشتزنګ راو هلي دي او بیا به ملمنو ته ورسو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
ازادي رادیو مننه پر تاسو سړي مسي سایډیک چې شبه تاسو شو او راځي چې په مور په سړي.
وعلیکم السلام او مننه چې مرته مو زنګ راوهلې دي. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلې دي.
زه اسم الله پنیارم د هلمند ولایت څخه زنګ راوهلې دي.
افغانیار صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي د دغه خبرونې د موضوع په اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ؟
مننه تاسو څخه کوم چې موږ ته وخت راکوي یو داسې خبرونې جوړوي. زه غواړم چې یو څه لږ تفصیلي بحث وکړم. البته یو څه په تفصیل سره غواړم وخت ډېر نه ضایع کوم. که موږ تاسې وګورو الله پاک جل جلاله چې دا د ځمکې نظام جوړ کړي، کله چې آدم علیه السلام پیدا شو د هغه د بغل نه حضرت بي بي حوا رضی الله تعالی عنها چې زموږ مور ده هغه هم پیدا تلله. د هغې ورځې نه تر نن ورځې پورې د دغه ټولنې کې دا ښځه ولنره دا شان یو دغه سره لري. خو البته الله پاک جل جلاله یو لکه تلری زر انبیا علیه السلام زیات کم راولېږله دا ټول نارینه و چې سجه ور پکښې نه وي. خو د دغو روزنه بیا مند وکړله، دغو منجې درودلې، ټولو خوندې درودلې. که موږ ګورو موسی علیه السلام خپل مور او خور روزي دا چېتله د فرعون څخه دریاب ته غورځوې خور ویوي په سندق کې درې بیا د هغې راشانې څېړنه کوله چې ته وده دا چیرې دي دا سندق. نو ښځو په دین کې ډېر مهم لور روبولې دي. هندیا یې د ابوسفیان رضی الله تعالی عنه ښځو د یو غزا ده رومیان پر مسلمانان باندې کانیابتي دي. مسلمانان د شا د خوا په لرګي وي ابوسفیان رضی الله تعالی عنه ته وایي وایي ابوسفیان ته د نبی علیه السلام په وړاندې څنګه وجنګېدلې؟ نن د جنګ تښتیا په لرګي وهي هغې به ته ورګرځي بیا هغه د رومیانو لشکر پر شا باندې ځي. خو دلته زموږ په ټولنه کې ځینو ښځو سي استفاده وکړله. کله چې امارت اسلامي په نومړیو کې رالی دوی وغوښتل وویل چې ښځې دې حجاب واغوندي. هغوی ښځو په دې پر ځای چې دوی هغه خارجیان وغواړي هلته حجابونه یې دلته وسوځوله ول موږ په حجاب کې مکتب ته نه ځو. د دې کړنې موږ تاسو ټوله شاهدانې، موږ تاسو ټولو خپل په سترګو ولیدل، نړیوال هم ولیدل دا چانې مظاهری او دغه یې وکړلې چې هغوی
افغانیار صاحب ستاسې د خبرې هدف دغه دی چې طالبانو وروسته تر دې ښوونځي بند کړل چې ښځو وویل چې موږ حجاب نه کوو، یعنی طالبانو په خپله ښوونځي نه دي بند کړي او د یوې ښځې یا د دوو ښځو د حجاب د سوځولو په خاطر پر ټول افغانستان باندې توره شپه کړه؟
نه، دلته طالبانو غوښتل چې یو میکانیزم جوړ کړي یا دغه یو مهم رکن و دغه حجاب. خو دلته حجاب وسوځل دا یوه وجې ښځې نه وي. البته ټولې ورته راغې موږ وګورو په ساراو کې زموږ ښځې هغوی ښځې که چېرې دلته سروې وي چې هغوی بیا دا مکتب نه غواړي. هغوی چې بېخي ډېرې مجبوره کړې مکتب ته نه ځي، نه غواړي چې د کور راووځي.
خو تاسې باید وهڅوئ خپلې ښځې. افغانیار صاحب دا ستاسو وظیفه نه ده چې ښځې په خپل حق باندې خبرې سي او تاسې وهڅوئ چې مکتب ته ولاړې سي؟ که ښځه تعلیم یافته نه وي هغه به څه پوسي چې مکتب څونه اهمیت لري؟
بالکل تر ځای او اهم پوښتنه دي وکړل. موږ دا مسؤلیت لرو چې دوی واسو او دوی د دین په چارو څوک او دوی ته تعلیم ورکړو. دلته موږ وینو چې وطن موږ زیات خوندې دیني درسونه وایي، مدرسې فعاله دي. البته یوازې کوم مکتب نه دي مهم.
مننه ډېر. افغانیار صاحب ستاسې تبصره مو واخیسته. ستاسې د تبصرې په اړه باندې به د خپلو میلمنو څخه هم وروسته واورم. یو بل اورېدونکی هم را سره دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسې خپل نوم یادول غواړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلی دی؟
ستاسې دایمي اورېدونکی دی، توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ. ستاسې سره تلیفون په لیکو وصلی.
توخی صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. د نجونو د ښوونځي د پرانیستل کېدو په اړه باندې څه فکر کوئ چې ولې مهمه ده چې تعلیم باید ټول افغانان وکړي او دا زمینه ورته برابره سي؟
مننه. تاسو ښه موضوع انتخاب کړی ده. خوند ته سلام وایم. تعلیم خو رښتیا هم لکه خوند سي وویل فرض ده پر نرو پر ښځه باندې. خو البته اسلامي امارت داسې تواور کړی د مفتیانو سي فرض چې دغه دیني علم ده. خو البته عصري علوم هم ضرور دي او هغه هم یا مباح یا په کله وختو کې مستحب دي. نو دا یو ډیر ښه پتوا ده او ډیر ښه خبره ده. خو تاسو تعلیم تعلیم په شرعي حجاب او په شرعي قانون کې موږ د ښځو د تعلیم طرفدار یو.
مننه توحید چې تاسو مرتزنګ راوهلې وو. اوس هم یو بل اوریدونکی راخلمه، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده،
سلامونه ملالي خورې. اسې غلطه محمد جی احمد بالکل ملالي خورې او دا اوس اثر کې موږ تاسو وګورو. دا وخت درنښت دی، وخت شهبر اکاډمیک سره دی چې په دې کې وخت یې تر وختو کې پای کوي. خو په ټول کې چې موږ تاسو وګورو ملالي افغانستان کې د پیلي شرایط ته نه نه البته ما ویل کنه چې دا اوس پیلي اثر کې موږ تاسو وګورو موږ به د دې زړه تر نه دا زیاته چې معنا شي د چې نه دا یم د افغانستان غریب ملک مرضی ناروغی مشکلات جنجالی نو په نور عمر کې وګور په ټول عمر کې نه زړه سره اوس په حال وي. نو تاسو دا په کړو کې شارې د موږ تاسو شیخان وایي چې باید الهونه کې نه تاسو په کړو کې شي لم ته زړه سره په دې معنی چې ډاکټر ته زړه سره انجنیر ته زړه سره یعنی قضا کې اوس چې یو مېرمن یا غته مېرمنې ولې یا کوم مشکل تاسو به تر مال میګنو ولې چې حقیقت هو هغه مېرمن ته څه کوي. نو په ټول کې چې موږ په ټول بخښو کې موږ تاسو زړه درو په دې معنی چې افغانستان وګورې چې ان د میل مې انکان نه مناله دې معنی چې افغانستان کې نور مملکتونه نو زه هغه ټول نن دی جوړ سره دا ټول مالي چې وګوره یې درته نه نو نو تاسو نن سره راځي دا غوړ شاته پاتې سو په ټول کې باید ډاکټر موږ لرو یعنی قضا کې وګور لږه مخې سم ویلې په ټول عمر کې باید یو مرمنې موږ تاسو یې مرمنې لرو دې یعنی په ګر کې اکاډمیک مرمنې ستاسو افغانستان کې نه نورمال کو کې دی به سر افغانستان تراسي نو ضرورت خو ستاسو دا اوس هغه سب نه دا په خوانه یعنی موږ څه سره کلمه خیاط کو نو وسه هغه وخت نه دا یعنی
مننه په هم هغه نیازی ستاسو څخه به پوښتنه وکم د دغه ډول اوریدونکو خبرو ته تاسو څه ویل غواړي او د یوې ښوونکي په توګه باندې تاسو دوی ته څه ورزده کول غواړي چې څنګه باید د دوی دغه مفکوره باید بدله کړي د یوې ښوونکي په توګه باندې چې دوی داسې فکر کوي چې ښځې که داسې یو نظر ولري چې دوی تعلیم ته اړتیا نه لري دا په دې خاطر چې دوی په خپله دغه مفکوره لري په دې خاطر باندې نه چې دوی یو بدیل نه دی لیدلې دوی یو بیل ډول ژوند نه دی لیدلې یو بهتره چانس یا بهتره فرصت یې نه دی لیدلې په خپل ژوند کې.
نو کوم د جنوب غرب دوزی د خلکو څخه د دوستانو څخه چې دوی برخه اخلي دغه چې دوی په میډیا کې راځي او په دغه سی برنامه کې خپل نظر وړاندې کوي دغه د دې خپل حالت دغه د سبب دغه چې دوی اړتیا لري دوی ارتیا لري چې د دوی شزی باسواد سي تحصیل یافته سي تحصیل کرده سي دوی خو یوازې اوس مریضي دي چې ډاکټرانو قابلیتګان ته موږ ضرورت لرو. تاسو ډاکټر او قابلیت تاسو به څوک روزي؟ یو استاد یې درته روزي، یو معلم یې درته روزي، خو هغه معلم چا روزلې دی؟ هغه برته یو بل معلم روزلې دی. نو باید دغه لړۍ داسې دوام ولري. دا یو خبره. او بل دا چې راسو دې ته چې دا وایي زموږ مندې او خوندې دا انګیزه نه لري د ځان سره چې باید هغوی تعلیم ترلاسه کړي، تحصیل ترلاسه کړي، هغوی په کور کې خوشحاله دي. تاسې هغوی ته تر اوسه د میراث حق نه دی ورکړی، د تحصیل حق مو چیرې ورته ورکړی چې هغه په د تحصیل دقیقا حق ورته ورکول سوی نه دی، تر اوسه فرصت ورته مهیا سوی نه دی، تفکیک باندې نه پوهېږي، هغوی په دې تر اوسه نه دي پوه سوي. یعنی تاسو باور وکړئ چې تر ډېره حده پورې هغوی دا غوښتنه لري، ځکه تاسو د دغه هلمند د ولایت د ناوې ولسوالۍ یو مثال درته وړاندې کوم. زه په یو کور کې د یو برنامې دپاره تللی وم، هغه کورنۍ کې یوه کونډه ښځه وه، یولس دانې لورګانې وې، یو دانه زوی یې درلود. ما ته یې عذر وکړې ویل ما د خدای لمن نیولې ده، بس تا ته مې اسره ده چې یو کورس سوادموزی د زما نجونو ته را جوړ کړه چې دغلته دغه نجونې درس وایي. یعنی هغوی دونه تقاضا لري چې د هغوی نجونې درس وایي. دا ورور مې ورته مقرر کړی په سواد موزه کې استاد مې کړله، دغه ورور یې ورته درس ورکول د خپل خوندو ته، شاید دغه زما ژغ دوی واوري دا اوس هم د هغه فامیل. نو هغوی په دې باندې ویاړ کول، افتخار کول چې ورور یې هغوی ته درس ورکوله، ورور ته دولت معاش ورکوي. هغه د یو ډول دغه ورور ته یو د زمينه د کار مسايتو یو عاید راغی د دې کورته د بلې خوا څخه دغه خوندې ټول په درس او په تعلیم باندې مصروف سول خپل ځانونه او پیژندل خدای او پیژندل خپل حقونه او پیژندل چې موږ سبا خپل د حق او حقوق څخه ډول دفاع وکړو دا د سټیر کورنۍ موږ لرو چې حقوی په دغه ارزښ پوهیږي ا چې نه پوهیږي ا چې بيخي ډیر یې سر نه د اخلاص نو ته مسؤلیت ځکه چې کله چې یو ښځه څخه یو ګناه تر سره کیږي نو اول دا هغه ښځه پلار مجرم دی یعنی پښتنه ځینې کیږي دوهم یې د ورور څخه پښتنه کیږي دریم یې د خاوند څخه پښتنه کیږي څلورم یې د زوی څخه پښتنه کیږي نو د یو ګناګار ښځې د پاره چې هغه به خپل د حق او حقوق څخه خبر نه وي خپل د شو بد څخه خبر نه وي د ګناه او د ثواب څخه خبر نه وي ګناه هغه یو څه ترنه سر وهي نو تاسو څلور کس ورسره مجرمین یاستئ تاس باید دغه په خاطر لاد هغه ته د فرصت مخیا کی چې د ځان د خلاصون لپاره هغه ته فرصت ورکړي هغه ته دا ورپوکي چې ته قران کې دا راغلی دی چې الله پاک فرمایلی دی چې آیا هغه انسانان چې پوه لري او هغه انسانان چې پوه نه لري سره یو ډول دي یا بالکل نه دي یو ډول
یعنی او هغه لنیازي او بخښ چې تاسو خبر قطه کومه په دې برخه کې کتاسي زموږ اوریدونکو تو خې صاحب ته څه ویل غواړي چې دوی تاسو ته خبر څه دغه کېداس چې ځینې زده کړو کې چې په قران کې راغلي دي چې خپل الله تعالی دغه فرمان صادر کړی دی چې پر شذ او نر باندې دواړو باندې فرض دی چې دوی باید تعلیم حاصل کړي یعنی علم پر دواړو شذ او نر باندې فرض دی دوی بیا د هغو خلکو چې بیرته د خلکو اذهان مخشول غواړي په دې اړه باندې یعنی د خدای په کلام کې نور خبرې را ایستل غواړي دوی وایي چې د مباح او د فلانا ټکی ورته راباسي تاسو دغه خلکو ته څه ویل غواړي
دوی اول کومش الحمدلله موږ مسلمانان یو د الله پاک اوامر په قران کې راغلي دي الله پاک په قران کې ټول په یو ډول باندې اشاره کوي خپل ټول بندگانو ته یعنی فرق پکې نه دی راوړی په انسانانو کې په نر او په ښځو کې په هیڅ کې فرق نه دی راوړی ورته آیا د نارینه او سترګې درې دي زموږ د دوه دي آیا د هغوی ژبه دوه دي زموږ د یو دی آیا د هغوی مغزه په وزن کې زموږ تر مغزه ډیر دی زموږ د کم دی هغه هغه ورته یی چې مشترک کړی دی هغه استعداد چې مشترک کړی دی هغه نارینه ته په مغان دازه ورکړی دی کتر موږ یې کم ورته ورکړی دی دا چې الله پاک خپل په نظام کې خپل په خلقت کې توپیر نه دی راوړی نو ستاسو شیخان ولې په موږ کې توپیر راوړي مبها ولې په شي کې پیدا کړي د قران او د احادیثو څخه قیاس کیږي قیاس دغه دی چې الله پاک فرمایي چې پوه انسانان او ناپوه انسانان یو ډول نه دي فرق سره لري پوه انسانان برتري لري تر ناپوه او په احادیثو کې دا ثابت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ته علم تر لاسه کا ولو که چین تور پسې ولاړ سي نه دی ویل چې نارینه نه دی ویل چې ښځینه ټول امت ته اشاره ورکړه ده چې اتمن کوشش وکړي زده کړه وکړي پوهه ترلاسه کړي د غوارت خطر ګوره پوري د پوهې په حالت کې اوسېږي هیڅ ځای کې دا نه دی ویل سوی چې نارینه دی وکړي ښځینه دی نه کوي یعنی په ناس کې ټول انسانان راضي یعنی ټول مؤمنان راضي نارینه او ښځینه ته فرق نه دی ورکول سوی دا چې تاسو ستاسو شیخان بیا تاسو څه شي هغه قیاس صحیح نسی کولای نو دوی باید یو اجماع ترسره کړي ترڅو چې په هغه اجماع کې د نړۍ مسلمانان د دوی سره کښېني او د یو تفاهم ته سره ورسیږي کدی داسې فکر کوي چې په دې کې کوم مشکل دی یا کوم تردید پکې لري په غیر لاغه د یو بل ورور اشاره وکړل چې خوندي اجاب نه کړی مراده ځکه وبخشي ځکه اوسنی نظام د تغییر دراوړلو لپاره وینځند ولو د پروسه ته نه ځکله کدی ته زیرسو په ایران کې شوزي په عام سړکو کې خپل وشتان کوي چې کړل خپل سرونه یو خړایله نو د ایران نظام هم اسلامي نظام دی هغه مکاتب باندې کې هغه پنتونونه باندې کې د یو دوه کس د کوم شپ کلتی په خاطر خو موږ ټول ته سزا نه سور کولای
اغلی نیازی زه غواړم چې په تاسو د خبرو په جریان کې هم دغه اضافه کوم دغه معلومات چې د شوزو د لاریون پاک سلامل کې شونځي نه دی بند سی طالبانو دا پریکړه وکړه چې شونځي باید تر شپږم ټولګي پورته بند سي او دوی ویل چې تر بل اعلان پوری به دا شونځي بند وي. هغه مهال دوی کوم لامل یاد نه کړ. ورسته چې موږ د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد سره خبرې وکړې، هغه موږ ته وویل چې د یو چوکاټ د رامنځته کولو په اړه باندې خبرې روانې دي او پر دې چوکاټ باندې به کار وسي او بیا به شونځي بیرته پرانستل سي. هیڅ طالبانو نه دي ویلي چې دا عکس العمل وو د دوی د حکومت او د ښځو د اعتراض په خاطر باندې شونځي بند شول. بل خبره د یادولو دا ده چې د ښځو اعتراضونه هغه وخت رامنځته شول چې شونځي وتړل شول او پر دوی باندې د کار بندیز وازه سو، او ښځو فکر کاوه چې د دوی ژغ به واورېدل سي، او په دې عکس العمل کې دوی ولارو کوڅو ته راوتې چې هغه هم په تاوتریخوالي باندې واوښتې او ډېری یې بندي سولې. بله ډېر مننه آغلې نیازی، زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلې کاکړ، تاسو څخه پوښتنه کوم، اول به تاسو ته یو څو تبصرې ولولم. د فیسبوک اوریدونکو موږ ته در دغه خپرونې لاندې ځینې تبصرې لیکلي دي. د احسان الله رحمت زوی په نوم باندې یو اوریدونکي لیکل دي چې سلامونه د ازادي راډیو تلویزیون ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بل اوریدونکي لیکلي دي چې بالکل واقعیت دی، باید زموږ خویندو ته د تعلیم اجازه د شریعت په رڼا کې ورکول سي او قرآن او حدیث هر څه واضح کړي دي. د دغه اوریدونکي نوم زیار افغان دی او د لیکلي دي چې هیله کوم چې زموږ خویندو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي او موږ تعلیمي ټولې تعلیمي یافته سي او کورنۍ ورسره د تعلیمي یافته د کورنۍ او هیواد لپاره پوه او سالم ځوانان تربیه سي. بل اوریدونکي شمشاد نیکمل صاحب لیکلی دی چې بالکل حقیقت دی او شدو ته باید د تعلیم حق ورکول سي. بل اوریدونکي لیکلی دی چې د دنوم ذبیح الله دی، ذبیح الله لیکلی دی چې که اوسنۍ حکومت د تعلیم او کار زمینه شدو ته برابره کړي نو دوی به بیا بل ورځ بل غوښتنه کوي او د ایران غوندې به د جبري حجاب پر ضد باندې خبرې کوي. کاکړ صاحب، ستاسو خبر دی اړه باندې پوښتنه کوم، آیا ستاسو په نظر باندې دغه د جبر او زور زیاتۍ نه دی چې د یو نالیدلي راتلونکي او د یو یوازې د یوې وړاندوینې یا د یوې بیرې په خاطر باندې یو ټول مملکت د ټول مملکت نیمه نفوس په تیارو کې وساتل سي او د هغوی راتلونکي په خپل لاس کې واخیستل سي، د هغوی کنټرول په خپل لاس کې واخیستل سي، د دې خاطر چې ځینې خلک فکر کوي چې که ښځو ته اوس د تعلیم اجازه ورکړو سبا به دوی وایي چې موږ حجاب نه کوو، چې دا کار تر اوسه پورې سوی هم نه دی؟
مننه د اوریدونکو کوم چې تبصرې کړې وې، هغه ویلي چې مکتبونه خلاص سي، تینه مننه کوم. راغلم د اولنی سوال د توخي صاحب ته. توخي صاحب، تاسو وایئ چې عصري تعلیم او دینی تعلیم دا سره څه فرق لري؟ خو عصري تعلیم چې د مکتب کې ګورئ علوم دینی وایو، تفسیر شریف وایو، حدیث شریف وایو، قرآن کریم وایو، فقط په عصري کې چی شی اضافه دي؟ دری ده هغه خو زموږ تاسو زبه ده باید زده کړو کنه؟ پښتو ده، پښتو زموږ رسمي زبه ده چې باید زده کړو کنه؟ فقط انګلیسي او ریاضي او هندسه پکې ډېر دي. نو که چیرې مونږ په حساب پوه نه سو، نو کله یو دکان ته چې مراجعه کوو یا سودا اخلو یا زمونږ اولادونه یو پیسې غواړي، مونږ په کثر طریقه یې ورکو. دا خو تفاوت نه لري. عصري زده کړې احادیث او تعلیم او دین او قرآن او تفسیر او ترجمه او تجوید لري او دینی زده کړې. زه برخلاف نه یم، زه دواړه قبلوم، اما په عصري برخه کې یا مکتب چې دوی وایي چې هغه په مکتب کې خو دینی زده کړې کېږي، انده حکم کاپیری شای نه ده یو کې انګلیسي کتاب ده غم.
بله غلی کاکړ، استاد
دا نه ده چې باید هوا یا موضوع.
بله استاد، نظر په دې برخه کې غواړم چې و پښتمه چې کله په قران کې واضح لیکل شوی دی د خدای خبره ده، د الله پاک فرمان او کلام دی، په هغه کې د انسانانو دوامه خبره بیا دا په څه معنی ده؟
دقیقه زه هم هم دا وایم. او بل ذبیح الله ورور چې ویلي و چې ښځو ته که موږ نن حق ورکړو دی جب افغانستان مسلمان و، مسلمان ده، مسلمان به یي، د افغانستان میرمنو حجاب کاوه کوي او به کي، هېڅ کله بې حجابي نه وه. هغه چې یو څو پروژهیي نجونې راغلې یا څوک راغلی یو دوو کسو دپاره، موږ نه سو کولی چې ټول افغانستان نامباده کړو یا موږ نه سو کولی
خبر نه چې آیا هغه واقعا پروژه وي کنه ځکه چې ډیرای اوس هم په زندان کې دي او دوی په دې خطر باندې د خپل حق لپاره اعتراض کاوه او دوی دی وهل ټکول وخړل دوی د تاو ترخوالي سره مخامخ سوی بندي سوی نو دې ته یعنی موږ دغه نو ستای د ولای چې دغه شدې پروژه وي کنه خو ځینی خلک دغه قرباني تور پوری کوي مهرباني تاسو خپل خبرې ته دوام ورکړئ
ملالی خور منظور می داوه چی یعنی طول میرمنو دا کار نده کرده چی دو ایجاب تمور برا چوله دا چی بندیانی دی دو خو دقیقه سیادی مظاهری کرده بندیان سیوی اگه چا چی ایجاب تمور برا چوله اگه پا بحر کیدی اگه پا افغانستان کی ندی اگه دی راست دل داری پا افغانستان کی کنی نو زدر تغییم اگه کم میکانیزم چه امارات اسلامی لری یا کم چوکات چه دو دیگواری دی اسلام پا چوکات که دو دیگواری کم میکانیزم جور که منگ آماده ایو اگه میکانیزم منگ منو اگه ایجاب چه دو دیگواری منگ منو مقصد دی منگ درس ویلی دی مقصد دی منگ عدف دی منگ تحصیل ده عدف دی منگ حق ده چه منگ تا حق را کرسی حقا حق چه داخل دی چوکات، شریعت، اسلام، قرآن، خدای منگ تا اجازه را کرد. آغا منگ وارو. منگ بالحق نگوارو. منگ شکر الحمدلله مسلمانی و منگ غواقی میجاب کوا و سم میجاب کوا پا اینده که بای میجاب کوا. آغا که پا اروپا کیو که پا امریکا کیو که پا افغانستان کیو که مکتب کیو که پانتون کیو که وزارت کیو. داز منگ دین ده، داز منگ مذهب ده، داز منگ قرآن ویلی، منگ تا مپلارو ویلی، منگ مسلمانانیو دا بکوو بدون دیف د چې موږ ته امارات وایي کوونه وایي موږ خپل شکر الحمدلله ما وایم چې موږ مسلمانان یو نو موږ ګوري ما مخکې اشاره وکړه چې کچیر موږ یو مور تحصیل کرده ولرو هغه کولای شي خپل لور خپل زوی ټول فامیل باسواده کی او کچیر یو پلار باسواده یې نسی کولای ټوله راکړي علما وته راځي علما چې وایي بهترینه عادل دا اوس چې دغه روایتونه چې تاسو کوي اکثریت روایتونه په مډر اسانو کې چویل کیږي په هر ځای کې چویل کیږي کلانې نه لیکل کیږي چې روایت دی بي بي عائشه صدیقه خدیجه تل کبرا آیا دا یو میرمن واکنه دې میرمنې ته چا تعلیم ورکړه
ډیره مننه غلی کاکړ بله ډیره مننه اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی مو وورید د خپل دواړو میلمنو غلی قمر نیازی او غلی نوید کاکړ څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سر ګډون وکړ اوریدونکو تاسو څخه هم مننه چې تاسو موږ ته زنګونه او هل خپل نظرونه مر سره شریک کړل بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
ساعت سه به